د دې واکسین د دریم دوز تطبیق خای دروانې میاشتې پورستیو کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اگست 14 وویل چې د دوی د سیرانو لمخې د فایزر او بایو انټیک واکسینونو اغیز د وخت په تیریدو سره راکمیږي. ښاغلی فاوچی ټینګار وکړ چې د دواړو واکسینونو تقویتي ستنې به خوندي وي، خو د زیاته کړه چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي بیا هم څېړنې کوي څو دا مسله یقیني کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې یعنی دلتا له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچی همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازې ورکول به یو څه وخت ونیسي.
مخکخی خزی
قدرمن دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مګه هر اونۍ د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنې یا انجونې چې په بیلابیلو برخو کې کار کړی، فعالیتونه یې کړي، رامل منی کوو، له هغوی سره د دوی په کارونو، د دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې د راتلونکي لپاره څه تمې لري، څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی، په افغانستان باندې دا مهال طالبان واکمن شوي دي، هغه ډله چې د ښځو سره د چلن په برخه کې پرې پوخا یو لړ انتقادونه موجود و، اوس به افغان ښځې څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي، آیا طالبان به هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي که نه، دا هم په دې خبرونو کې زموږ موضوعات دي. دا اونۍ دو اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پوخانی غړي او همدارنګه خبریالي فوزیه وحدت او بل هم را سره فوزیه یونس کاکړ د چی دا د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې استاذ و او د زابل د ولایتي شورا وکیل و، غړیتوب درلود. اوس را سره فوزیه یونس کاکړ د ټلیفون لارې یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ، ستړي مشه خبرونه ته لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دا نه به را پایل کو چې اوس د خپل ژوند په اړه باندې راته ووایي. تاسو د زابل د ولایتي شورا د درېیمې دورې وکیله وی، اوس راته ووایي چې ژوند مو څنګه دی، چیرته کار کوئ، نه یې کوئ، مهرباني وکړئ.
تشکر، مننه تاسو ته سلامونه او د تاسو د رادیو د خبرونې له لارې نه ټول معزز امتنان ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزیه نس کاکر یم، د زابل ولایت د ولایتي شورا دریمه دوره وکیله. نو زه به د خپل ژوند او د خپل دورې چې کله زه سره کوم وکیله شوم تاسو ته به معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره، اولین پروژه وه چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې پلی شو چې ولایتي شورا، ولسي جرګه او مشرانه جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایي ولادي وم په زابل کې، او کله چې ما هغه مریضان تداوي ډېر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید کړه، موږ د تا ته رای ورکوو. نو ما ځان کاندید کړ چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویوړ، او په اول دوره کې چې دا پروژه نوې وه څوک داسې سم معلومات نه درلود. کله چې موږ یو څو ورکشاپونه واخیستو په ده وپوهېدو چې موږ باید څه کارونه انجام کړو، او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ژغ حکومت ته رسوي او د حکومت ژغ ملت ته رسوي. خو په دې اکله ما بیخي ډېر کارونه وکړ په ولایتي شورا کې په اوله دوره کې، چې اوله دوره موږ په ولایت زابل کې یو جامع سنتي وه، ښځو هیڅ نه وتل د کور نه. ما ډېر تبتلاش وکړو، هلې ځلې وکړو، دادخواهي مې وکړو، ورکشاپونه مې دایر کړې، ښځې مې د کور نه وویستو، شوزه ته مو د معرف ریاست نه پروژه هغه کورسونه واخسته چې دوی می پاغه کورسو کې شامل ک او دوی د سواد کا چې ورشي نو هغه شته د کور نه ماته فقط په چا دیوال د کور کې دوی ناسو بیا می د ماساتنه ما غوښتنه وکړه چې د دوی ته پروژه راوړي هغه پروژه کوته مته چې د چرګو پروژه او د حیاتی او د غشان و چې ما د شوزه دعوت ک په پروژه کې می شامل ک او دوی کار کول د خپل کار لاسه خپل کوروته نفقه ولول چې خوشبختانه ما بیا یو مؤسسه مدلوت د مؤسسه کټ خواران یون په نامه چې دا غو مشي ما کول په دغه مؤسسه کې ما درې سو خوند راجاس ک چتریو چتلاندې مشکار کول ما د دوی ته مو ډیر کورسونه دایر کې او د می د شوراګان پنځه لس شوراګان می دوی ته ایجاد کې چې په هر شورا کې تقریبا شش خويندې او هغه مور چې کابه سواد ما تجربه د لوچ په هر کلی کې او په هر ورسوالۍ کې دوی می شامل کې چې هغه دغه للار نه موږ او توانې دوی چې ډیر شو زمو جاسکو او اجتماع ته وته چې د دوی نه هر پنځه لس ورځ د دوی نه معلوماتونه غوښته د دوی امنیت د خاطره د دوی د سواد کاچ للار نه بل کورسونه مو ایجاد کړي چې د قران شریف هغه خویند چې به هیڅ نه پیدا او دوی اته خپل هغه منځ سم عزت کولای نشو په دې کې موږ قران شریف کورسونه ورته ایجاد کړي چې دوی شته مو دلته دعوتول او موږ ورته د اخوی کول اګای مو ورکول او درسونه مو کول خوشبختانه په اوله دوره کې ما ډیر مشکلات درلود په دومره دوره کې چې شو ما ځان نه انتخابول ولی مسؤلیت به لوړ او زموږ ولایت یو جامعه سنتی ولایت و امنیت بیخی دیر خراب با باوجود چیزی اولین شده هم چه پا زابل که وطنه همه چه ایت سوک دالتا پا ولایتی شورا که زن نکاندیده ول وازه اولین شده همه چه زن میکاندید که نور خوانده مجاز که چه ما تا بیخی دیر اختانو نور کول خو بیا پا دغه مبارزه چه ما خیسی و تر اخره پوری می ورسول او دادخواهی میکول همیشه در مبارزه نمی لاز ندار قیسی خود دوم دوره چه کلا دوم دوره شو بیا در خلق ما تر اغی چه بیا ما زن تا زن کاندید که و مش تا ترای ورکو او خوشبختانه په دوم دوره کې اولین شزه هم چې ډیر رای می در نارینه نه بیخی دیر و خو دلته تاسو پیژو چې جامعه سنتی او زورمندان دیر دی ما باید په مشران جرګه کې باید رای می اخیسته او الته زتلم الته کارونه مکول خو دلته جامعه سنتی دی زورمندان دیر دی هغه باوجو چې زما رای دیر و خو ما ونه توانیدم چې چون یو شزه هم چې دادخواهی میکول او ما دا پوست اخیستل بلاخره په دومره دوره کې هم ډیر قانونه مساته ورسول خصوصا د شوزو په بخش کې ما دوی ته لیلیا د معرف لارنه دوی ته مکتبونه لیلیا د لپاره جوړ کړ چې هغه خويندې چې په ورسوالۍ کې دي نشي کولای چې دوی خپل زده کړې وکړي په دغه لیلیا کې هم دوی ته هم ژوند وکړي او هم تحصیل مختبولي او نارینه ته هم چې هغه ځوانانو ته چې په ورسوالۍ کې و دوی نشي راتلای مرکز ته چې دوی خپل زده کړې ساتي روسي دوی ته هم لیلی جوړ شو چې هم په دغه لیلی کې هم جون وکي هم ام ای سکه مختوري په خدومه دوره کې ما ډیر مشکلات ولید له بعده مرغه د توام چې باوجود چې نه دي چې دا هم خفنه شي او ولیدم چې هم خفنه شي چې ما په د دوم دوره کې په ما باندې 2014 نو شو ما ډیر مشکلات مې ولید او زما زوی چې ما سره د ریور واه هم تخم شو او زه سخت سخت ټپې شو خوشبختانه کله چې ساعت شم بته ما هغه مبارزه شروع کړه او مبارزه مله لا سوار نه کړه چې په د دریم دوره کې بیا زما خاوند زما نه واخیستل شو چې زما خاوند شهید کې او اولادونه مو په ټپی شو او په میدان کې پاتې شو خو بیا مایوس نه شوم ډیر شامت مدلو توانایي مې ډیر و او ما خپل مبارزه ته ډیر واده ورکوه خپل مبارزه نه مې لاس وانه خسته دا زما ژوندګي نامه چې تاسو واورئ
ډیر زیاته مننه کوم په دې هله چې وړاندې بم ژوند کې خوخی او سکون راشي کور مو ودان. څه فکر کوي اوس چې تاسو کوم مسلې یاد کړی په زابل کې چې تاسو کوم کارونه کړی وو، فکر کوي چې هغه برخه وسم فعال ده وسم هغه شیان چې تاسو جوړ کړی وو یا تاسو وایي چې د خزو د پارم ځینې کارونه کړی وو هغه به یې وسم؟
نو بدبختانه درته وایم چې کله چې امارات اسلامي افغانستان منځته راغی او بل حکومت یو تعهل غټ تعهد راغی، اوس هغه خویندې چې واقعا موږ سره په هغه کارو کې موږ حد وو او هغه کارونه موږ ته وړل، بدبختانه یا اوس ټول په کورو کې ناست دي او ټول په ژړا دي چې باید موږ خپل تحصیل ته مخته ویسو او موږ باید همیشه د اتخایي وکړو، موږ باید د باندې ووځو او موږ مزایري وکړو، مګر هغه مزایري چې زموږ حق بیرته ورکړي، هغه لاسته راوړنې چې درې د زموږ د لاسته راوړنو ډېر قانون مو کړی دي هغه باید له منځه لاړ نه شي. موږ د اسلامي دولت نه اوس هم تقاضا کوو چې د ښځو حق باید د اسلام په چوکاټ کې باید حق ورکړي او موږ او توانې جو چې هغه خویندې چې اوس معصول دي یا متعلم دي یا معلم دي یا په سیاست کې وتلې دي باید هغه زموږ په پوستونه بیرته مشتفه حاله کې او د چوکاټ د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې نه د چې دوی غواړي هغه قانونه چې دوی سره دي او د جامع جهاني نه هم غواړو چې ما مشتره مرسته وکړي هغه خویندې چې موږ په واقعیت ډیر خفه یو او خپل لار مو ورکړی دي چې چیرې لار سو او د اتخایي چیرې وکړو او زموږ د اتخایي څوک مني او زموږ د اجازه په کوم ځای کې پورته کیږي.
مننه کو فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتي د انتخاباتو د شکایتو د کمیسون پوخانی غړې ده، دا هم را سره ده. اغلی وحدت ستړي مشي، تاسو ته مخبرونه ته هر کله وایو. له تاسو به دا واورو چې څنګه د وسته خبریالانو د خزینه خبریالانو ژوند ته د وی خزینه خبریالې پتوګه وس پسړول یو وزید کی
ډیر مننه کوم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ملمنه تم په پروګرام کې. متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږې فیصدی وسنجو او یو ساده لکار لاس تشوی دی او په کورونا کې اکثره خبریالان په کورونا کې ځینې یعنی دا ډیر کم پیدا کیږي چې دوی به بهر هیوادونو ته وتلی وي، هغه هم په ډیر بد وضعیت کې کورنۍ دلته وی شوې هم په تشویش، اما هغه کسان چې دلته وی په ډیر بد وضعیت کې په سر وړي متاسفانه اوس هغه څه چې موږ فکر کولو هغه څه چې طالبان خپل مو سره شمنه کړی و چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي، موږ به کار نه لرو، موږ به د خبریالانو ملاتړ کوو، هغه څه هغه وضعیت نشته. اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی، خلک ویریدلې دي، خبریالان په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کیږي ډبول کیږي لکار لاس په سر کیږي او په کورو کیږي، نو په مجموع کې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی. دا نه یوازې دا چې امارات بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیزه کړی ده. نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا کې او ځینې هم له هیواده بهر وتلي دي.
نن هم په کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس درلود، په دې کې ښځو اشتراک درلود، د ښځو په تړاو پوښتنې وشولې. فکر نه کوي چې دغه علامې مثبتې علامې دي او د دې نه دا ښکاري چې طالبان غواړي چې ښځې خبریالانې موسی د ښځو اړوند مسایلو د هغوی په ازادیو باندې خبرو او بحث هم چمتو دي؟ څه فکر کوي په دې اړه؟
یعنی ډیر وخت وو چې موږ وایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې شیل وخت راغلي، تر دې مهاله دا به ولین کانفرنس وي هغه چې تاسو وایي چې خزې پکې ګرون کړی وو، لومړنی خبری کانفرنس وو سی. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړې دي موږ نه دي کتلې چې جامع عمل واغوندي. دا موږ نه شو ویلای چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو ګورئ په انتونو نام د اوس کې شروع کیږي، په څه وضعیت باندې شروع کیږي، مکتبونه باندې دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې خزي باید ورشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې خزي فعال وي شخصي حتی شخصي ادارو کې حتی دوی ویریدلې دي وخت چې تاسو دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یې نو هغوی طبعا شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنی د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي، یوازې نرسان او ډاکتران خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دې ته چې طالبان ورو ورو موږ ته حق ورکړي. موږ د دې غوښتنې کې یو برابر حق غواړو. زه نه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د هغې په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو به نن عکسونه کتلي وي، ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي. په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده، پردې دې خواته نارینه ناستې دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپله فکر وکړئ، په یوه دروازه راننوځئ په محیط کې د پوهنتون به سره یوځای وایي، اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې ترڅنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بستو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس په ډېر وخت کې چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي. لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو ته مثال درکوم، ښځینه ووتل خپل غاږې پورته کړه، رسنیو ته پکې اجازه ورنه کړل شو چې د هغوی غاږ انعکاس کړي، دا خبري پوښښ خلانې راولي. دا خپله ټول د دې سبب کېږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
ډیر زیاته مننه دوستانو ته. هم یو یادونه کوو اوریدونکو ته چې دوی هم کولای شي چې ورسته سره په خبرونه کې خپلې پوښتنې شریکې کړي او خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ سره دوه ملمنی دي، فوزیا وحدت چې خبریاله ده او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پوښنۍ کمشنر ده، همدارنګ فوزیا یونس کاکړ د په زابل کې د ولایتي شورا وکیله وه. دوی دواړه را سره دي. له دوی به ما ورو له اوریدونکو نه به ما ورو په ځنګړی توګه که خزینه اوریدونکو زموږ زنګ وهي، زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 22 11 2 6 41 0. بل شمیره مو ده 00 22 11 2 5 41 0. همدارنګه موږ په اسکایپ باندې هم پیدا کولای شي. ازادي رادیو زموږ د اسکایپ آدرس ته کیدلی شي چې د اسکایپ لپاره هم تماس ونیسئ را سره. فوزیا یونس کاکړ، تاسو ته براښو مخکې زموږ بلې امکاری هم بلې ملمنی اغلی وحدت هم وویل چې لا ډیر دی وخت دی چې دوی خوشبین ووسی. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو د ولایتي شورا غړي وي په زابل غوندي ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي او هغه کې به خزینه غړي وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په زابل کې بیا د ولایتي شورا فعال شي او هغه خويندې چې ځینه حالته دي هغه په خپل دند سره وسی. ولې د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي خغلی ذبی الله مجاهد، د دوی خبرې تر همان پورې ډیر فرق لري. کله چې یو ابلاغیه پخشوي چې موږ شوزو ته احترام لرو یا شوزو موږ غواړو چې د اسلامي په چوکا کې دوی خپل دند ته سر ورسوي، او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالات بل رقم وي او موږ د هیڅ خوشبینه نه یو.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی دی د ټلیفون برا واخلو، بیا وروسته تاسو دواړو درنو ترازو.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ د تاسو غږ اورو، نوم مو واخلئ او خپل نظر مو وایئ. تاریخ کاخړه
مېلمانه
سره ستړې مشي کاکړ صاحب اورو لته تاسو.
مننه.
زموږ
خو ته وایي چې کله اسلامي امارات افغانستان ته راغلي دي، افغانان ټول یوازې خوندي نه بلکې چې وروڼه نارینه هم په دې باندې تشویش لري چې زموږ سرنوشت به څنګه وي په آینده کې. خبره زما پوښتنه دا ده د مېلمنو سره، که چېرې طالبان د تېر په څېر باندې په تاسو باندې خپل قیدات وضع کړي، تاسو به څه وکړئ؟
مننه د تاسو غږ مو واورید. ورسته به لا فوزیه وحدت نو غواړو چې په دې اړه باندې څه تبصره درلوده. یو بل اوریدون کتاب ورسو لدام اورو. مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي بل اوریدون کې مهرباني وکړئ څوک ولکم خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي خبرونه ته مهرباني وکړئ غږ مو اورو.
خیر سي متاسفانه زه یو لږ پیغام د دې خبرونه دروځي چې ما سوال لرم او ډیر ضروري دي که تاسو اجازه یې.
مهرباني وکړئ که پیغام مو د خبرېدو وړي مهرباني وکړئ.
وروره هغه دغه د پنشیر کې دا اوس کمی وران توغندې دي او دا رقم سکار توغندې او استرینجر دغه په ثاني دغه د پاره غلې دي دا متاسفانه مو بخښه دا کنده چې دا اوس دې یو د دې یو څه دا ته نو خوشاله کیږي چې په برادر برادر دوی له خاصه دي دا یو وران توغندې د پاره چې دا څنګه دې په دغه باندې اسلام آباد وښتي دغه
ته دیولې لکه سپینر چې دوی ټول کله مهرباني مانا دیمنګ دیمګ د خبرونه موضوع کاملا جلا موضوع ده. په نور خبرونه کې حتمن په دې باندې هم د ما همکاران خبري کوي کې د لشي پاغي کې په دې موضوع باندې هم وغږی ګوچی په افغانستان کې د محل سره واندی امنیتی مسایلې به چیرې فوزیه وحدت یو همکار یا یو اوریدونکو کې ټلیفون کړي وو او هغه ویل چې یوازې خزینه بلکې د محل سړی هم د خپل راتلونکي پاړه باندې نه دی خبر او بل پښتنه ادعا لرله ک چیرته طالبان واقعا سخت قوانین وزکی چې تر اوسه پورې داسې نخ کاری خو بیا هم نو د افغان افغان میرمنو سره چې په تیرو شلو کلونو کې پرمختګونه کړي دي بریاوې درلودلې دي هغوی سره به کم انتخابونه یې څه به کوي. نو که تاسو مهرباني وکړئ د دې اوریدونکي په خبرو باندې خپله تفسیر راته ووایئ.
خطا کیږي
نه پوهیږم چې کله ګم دا موقعیت بدل کړي اوس به تر شو مهرباني وکړي. او بخې دمنګ بیا د تاسو غږ نه اورو. زه بل فوزیه یونس کاکړ واورم. اغلی وحدت تاسو ته بیرته یا څنګه وه یا بیا د تاسو غږ واورو د ما همکار به در سره وګوري چې څنګه دی. اغلی کاکړ تاسو راته وایي چې د دغه اوریدونکو په خبره کې څه تبصره لري؟
دا خو واقعیت دی چې یوازې شوزینه نه په دا مشکل کې اخته دي او تر څو لاسه یې بلکې نارینه هم هغه ځوانان چې غدان دي دلود هغه ځوانان چې په وزارتو کې کار کول هغوی هم یې نایله شوي دي او دوی هم فکر کوي چې آیا په سمه توګه د دوی د امارت اسلامي افغانستان کابینه سم شي. دوی موږ سره هغه چلند چې پخوا موږ سره په وادو کړی و هغه یو ځای ته رسوي کوي او یوازې په دغه مشکل کې نارینه هم مشکلات لري. تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې په تمامه ټول وزارتخانو بند دي. هغه ځوانان چې پخوا په وزارتخانو کې کار کول یا په دنده کې و یا هغوی لسان ماستری درلود اوس هغه نشي کولی چې هغه ریاستو ته لاړ شي یا په هغه خپل اصلي دنده تر سره کی. ولی چې هغه زی دوی ته ډیر ممانعتونه دي کله چې سحر دوی زی په هغه وزارتخانو کې اول خو دوی ته اجازه نه ورکوي چې په هغه ریاست کې لاسي یا یو ازدیم ځکه یا نور مشکلات وکړي. دوی زی په هغه چمندو کې کښینی تر 2 بجې یا 1 بجې پورې پټه خپل کور ته نه نسکېږي او نه ایلې وي او نه امید وي.
ډیره زیاته مننه وستي فوزیه وحدت غږم موږ خاوریدلې شو. فوزیه جان وستا سره ته دا وایي چې وبخې چې مخکیم د تاسو خبرې سمې وانه وريدي د اغه وريدونکو په نظر مراته خپل تفسیر وایي چې څه ده او دم راته وایي چې څه فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې افغان خزو ته د خپل حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته.
د درو د سوال په ځواب کې وایم چې کچېری دی ویلې په تاسو باندې د تیر په تیر قیدات را مسشي تاسو به تکوي او په تر هغه څه مخې اول خدغه تحولات د افغانستان په ټولو خلکو باندې را پدې هیله چې نوې نظام جوړ شي او حکومت اعلان شي ترڅو هغه وخت معلوم شي چې وضعیت څه ډول ده. اوس به مخکې د دې نوې چې موږ وایو موږ څنګه حالرو انتخابات یا تر دې موږ نورې گزینې څلرو چې موږ باید څه وکړو. اما لارې شته. زه فکر کوم چې مدني حرکتونه وشته موږ خپل غږ د مدني حرکتونو لاري د لارینو لاري پورته کوو ترڅو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغه په نتیجه کې د لارینو په نتیجه کې راکړي. د دې ترڅنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تیرو شلو کلونو کې لاسترونه خزې درلودي هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په خوځو باندې وضع کړی و هغه محدودیت په خوځو باندې وضع کی ځکه دوی د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې هغه دي. دا ټول حق موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم پې فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعې او ټولنې څخه حذف کړي. خو بیا هم دا بل وخت مخکې وی و بګورو چې نظام جوړ شو، حکومت اعلان شي، بیا به لارې وګزینی دا دي چې د خزې شاید ممکن هغه خزې چې د ډاکټرا په کچه باندې زده کړې کړې دي په امریکا او بهرنیو هیوادونو کې او دلته خدمات کولو تا باندې هغه خزې به ځي په بهرنیو هیوادونو کې په لوړو پوستو کې کار کوي او د هغوی لپاره به خدمات کوي. ستاسو د سوال په ځواب کې چې تصویر څه فکر کوئ
د طالبانو؟ البته تاسو پختنه زمانه هیره شو. زبې بیا درته دما پختنه دا چې په تیر څور زو ته په قسم تاسو دما د پختنې وړول جواب وي. تیر څور زو ته مثلا خزم ګولدلې په هرات کې راوتلې، په کابل کې مظاهره وکړلې، لاریونو نه وکړه، نن په مزار شریف کې هم وي، په نور سیمو کې هم د نیمروز نن وي. دا په دې معنا باندې چې خزي د غږ د پورته کسان په تاریخوالي سره په ځینو مواردو کې مخ شوې دي. طالبانو ویان نندو ویل چې هغه کسانو چې د خزو په وړاندې تاریخوالي کې برخه درلوده غیر مسلکي کسان و یا د پوستي مسولین و چې لاغې ځای لري شوې دي. دغه د غږ پورته کولو چې موږ ګورو د خزو مظاهره دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ یعنی تاسو ته یو څه هیله بخون کې نه دي چې خزي کولای شي خپل غږ پورته کړي؟
البته متاسفانه وایو چې د لومړي ورځم د لاریون په یو تاریخوالي ووخت، په دویم ورځم چې بلکې تر سره شو په تاریخوالي ووخت، په دریم ورځم په نیمروز ولایت کې کوم لاریون مو شو هغه په یو بند ساحه کې و لکه یو پانتون برخه کې چې هلته څوک نه و، کنه شاید هلته هم په هغه باندې ووختل په تاریخوالي ووختل. او نن هم چې په مزار شریف کې تر سره شو ته خبريالانو ته په دې برخه کې اجازه ورنکړ شو چې دې ته انعکاس ورکړي، ځکه دوی ویره اداره چې اوس په افغانستان ټول خلک طبعا اوس یوازې تاسو نشئ کولای چې میډیا بند کړئ. اوس سوشل میډیا دا اوس نوري لارې دي چې خلک د انټرنیټ له لارې یو بل ته لاسرسي لري. دلته اکسونه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي او د افغانستان ټول خلک خبرېږي. دوی فکر کوي چې کچېرې موږ رسنیو باندې محدودیت ولګو خلک به نه خبرېږي. نه، دا خبره نه ده. تاسو د هرې لارې کولای شئ چې خپل غږ اوچت کړئ. طبعا دغه لاریونونه به خپل تاثیرات ولري. زه بیا وایم چې دومره موږ بدبینه نه یو چې طالبان به هغه محدودیت چې د اماراتو په وخت کې دوی لګولې و دا محدودیت د خزو په د حجاب په برخه کې د کار په برخه کې او د تحصیلاتو په برخه کې په نورو ټولو حقونو باندې د محدودیت وضع کی ځکه دوی اړ دي وړاندې مې ویل چې د خپل حکومت د جوړولو لپاره د دې ته د دوام ورکولو لپاره دوی مجبور دي چې د نړیوال ټولنې اصول او مقررات او یو داسې نظام جوړ کړي چې په هغه کې هغه نړیوال معیارونه په پام کې ونیول شي تر څو نړیوال ټولنه له دوی سره خپلې مرستې جاري وساتي او دوی هم خپل حکومت دوام ورکړي. موږ هیله مند یو چې هغه ښځې او هغه کادرونه چې اوس په افغانستان کې پاتې دي اسلامي امارات له دوی څخه په ډېر ښه توګه استفاده وکړي. ډېرې ښځې لا نه بتللې زموږ اکثره خویندې او ورونه تر هغه ځای پورې چې زه خبره یم په افغانستان کې دي کورونا ستي له دغه ظرفیتونو نه له دغو کادرونو نه دوی استفاده وکړي. داسې د نه وایي چې د یو ښځه نشي کولی لیدرشپ ولري، یوه ښځه نشي کولی مدیریت ولري. تاسو باور وکړئ داسې خویندې موږ لرو چې د نارینه وو څخه ډېر لوړ ظرفیت لري. دوی ښه کولی شي یو ریاست یو وزارت مدیریت کړي چې په نظام کې شایسته سالاري په نظر کې ونیول شي او تفاوت جنسیتي په پام کې ونیول شي زه خوشبینه یم چې یو ښه حکومت پر رامنځته شي او د ټولو حقونه به پکې خوندي وي.
مننه، سلامت اوسي. فوزیا یونس کاکړ، له تاسو نه به دا وپوښتم چې نن طالب ویان زبی الله مجاهد په خپل خبري کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د ورستیو اعتراضونو او د ښځو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبریالانو له پښتنو سره مخ شو. یو خبره چې د په بیا بیا پینډن ټینګار وکړي چې ویلې افغان ښځې دوی ورتاغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې او وی ویل چې وس بای د افغان میرمنې یا افغان خزې دی یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي څو دوی خپل حکومت اعلان کړي، خپل حکومت جوړ کړي او هغه مسول چارواکي او مسول ادارې معلوم شي او بیا هغه ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واوریدل شي. تاسو ته د خغلی مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي دی کنه دي؟
تاسو وایم چې وښتم کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي او په کانم چې دا اوس دا دوی وایي بلکې چې دوی وایي چې موږ د شوزو حقونه ورکو کده په واقعیت وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو شبوي هاو کده وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه هم حکومت امارات اسلامیه په افغانستان کې پیاده شو او بیا د شوزو حقوق ته بیا په درنه سترګه ونه کته او د دوی حقونه نه ورکول بیا مشکلات خلقیږي. بیا خو موږ هر رقم چې علي زليوي هغه شوزو چې وتلې په مبارزه کې یو زموږ حقونه دي بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې زموږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه اغلی وحدت. له تاسو نام کام دا او پختم نه پیغم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلی په دې خبری کانفرنس کې. دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاستاز ولې له رسنیو سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکړي. د دې په دې خپل نننی خبری کانفرنس کې څو ځلې د خصو د حقونو په برخه کې همدارنګه د افغان میرمنو او غونجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پښتنو سره مخ شو، ام د برخورد په برخه کې چې ولې ورسره د برخورد شوه دی، ام په دې برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه د منلو وړ دي، د خزو غوښتنې ورته د منلو وړ دي کنه. تر ډیره پورې هغه څه چې ما واوریدل ټینګار دی دا و چې افغان انجونې او خزي باید دوی ته فرصت ورکړي، وخت ورکړي چې دوی حکومت رامنځته کړي، ادارې جوړې کړي او د په وینا هغه مسول کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکو چې د خزو غوښتنو ته او همدارنګه د دوی هغه د حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دي ته به رسیدګي کوي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي، څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې خاله مجاهد فضلونو ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، موږ ورته درناوی کوو، موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل، د کار، د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري، اما شریعت په چوکاټ کې. زه فکر نه کوم چې یوه میرمنه داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده، د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې، ښه شنو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به واوسي، اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنې تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلی، دا یو دلیل یې همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې واوسي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی ښیو، موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې واوسي چې د ښځو حقونه پکې خوندي واوسي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سرې کرښې زموږ دپاره حسابېږي، دا پکې هېر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلي دي، دوی کار ته تللي دي، دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره مبارزان نه، دوی د هم د کور نه چې ته د دروازې نه وځي، له خپل همسایا سره، له خپلو خپلوانو سره، د ښار ته چې وځي، تر دفتره پورې چې راځي، ډېرې سختۍ ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه ځان ته نن دوی پیدا کړي، یو ځای ته ورسېدل. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي. یوازې د اقتصادي مسئله یو خواته، نورې ستونزې بل خواته، دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي. امنیتي مسایل بل خواته، تهدیدونه بل خواته. یعنی دا ښځې داسې نه دي چې دوی قرباني نه ده ورکړي، دوی په دوی سخت شرایط نه دي راغلي، همداسې خوشي او عباس یو ځای ته رسېدلی دي. ډېرې موږ هڅې کړي دي، حملې کړي دي. ما خپله دومره مبارزه کړې ده، دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه سوای شم په ډېر آزاده توګه د تلویزیون ته ځم، خبر وایم، گزارش جوړوم، څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلیم، همداسې زموږ ټولې خویندې دي، یوازې کورنۍ سره نه، نور قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو، اما موږ قرباني ورکړله. دغه ټول هغه څه دي چې سرې کرښې د ښځو لپاره حسابېږي. نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي نظام کې په ټولو برخو کې ښځې ته ونډه ورکړي، ښځه له جامعې څخه حذف نه کړي. یوه ټولنه د ښځې له حضور پرته تاسو واردوي څه ډول کېږي؟ خانه مجاهد فکر کوم لیوی رسنۍ سره ویلی و چې ښځو ته موږ په کابینه کې برخه نه ورکوو. تاسو فکر وکړئ که چیرې ښځه په کابینه کې ځای ونه لري، په نورو برخو کې آیا ښځې ته ونډه ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې په راس کې قرار ولري او یوه برخه مدیریت کړي؟ هماغه ځینې هغوی سرچشمه اخلي، هماغه الګو اخلي، وایي په کابینه کې برخه نه لري، دلته په عادي کارمندانو په توګه کار کوي، در حال کې چې ظرفیت یې دغه کس څخه ډېر لوړ واوسي چې هغه یې په راس کې قرار لري. نو موږ هیله مند یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو، شایسته سالاری ته په کتو، ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي ده کار وکړي، د خپلو ورونو تر څنګ، او د موږ د شریعت منو، موږ د شریعت په چوکاټ کې وزو، هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري. موږ مسلمانان یو، خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته وایي چې تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي، اما ټول ازادي په تمامه معنا باندې باید ښځو ته ورکړل شي. برابر هغه جنسیتي مسایل باید په پام کې ونیول شي. د ورونو تر څنګ به ښځې وزي، خپل کار ته دوام ورکړي.
ډیر څه تمنانه فوزیا یونس کاکړ، تاسو په زابل ولایت کې د یو شمیر پروژو خبره وکړه چې پاره کې نو ځای خزو ته په بیلابیل لارو تاسو کارونه پیدا کړی وو، او په اصطلاح غوی تم روزګار پیدا کړی وو. دغه پروژې د افغانستان په بیلابیل برخو کې وی چې ولسی خزې د غربت سره، د غوی د بیوزلۍ سره مبارزه کوله، د چرګانو فارمونه وو، په وړو سوداګریو کې وی، لاسي کاروبارونه وو. تاسو راته د اقتصاد لپاره وای چې څه فکر کوئ دا ډول فعالیتونه د خزو د موږ د ټولنې او کورنۍ په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولای شي، او کدا فعالیتونه نه په اقتصاد به اغیز کوي؟
تاسو خو پوهیږئ چې زموږ ولایت زابل په درېیمه درجه
د حکومت په نظر او ډیر د اقتصاد نه بيخي ضعیف او دوی زاری دي یعنی په زراعت کې دوی تپتلاش کوي د اعلی دانشونو د الټر ډیر نه دي ساته ظرفیت سواد بيخي شته دي او موږ دغه پروژه کوټه مده چې د بازو مؤسسات نه خسته او پلم کول چې په زابل کې د خويند لپاره د دوی اقتصاد امر کېده او د دوی په روزمره ژوند کې ډیر تاثیرات مثبت لود ولې چې یو شته چې په خوا اسکارنه وایي د کورنۍ ته د دوی ژوند بيخي خراب او اقتصادي ضعیف او د دوی نشو کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي او کله چې دغه پروژه د مؤسسات لخوا موږ نه افیسو دوی ته مو اله ته مو پلي کول او دوی مو په تبار خبر کول د دوی اقتصادي وضع هم خشي و کوم دغه پروژه الته په زابل کې د شوزو په بخش کې کارونه کې ولې چې زابل بيخي ډیر اقتصاد نه ضعیف دي دا ژوند بيخي خپل ژوند له لاسه ورکوي مشکلات بيخي په هر وجود کې دي په هر څه کې دي هم په معرف کې هم په سات عام کې او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بيخي دي دي موږ دا کسان موږ اوس هم اله من له سو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساتو رسید زموږ اداغه ورونه نه چې په خو مشر کومه کول بیا هم تقاضا کوي چې هغه پروژې کوته مده چې د شوسو په بخش کې دي چې مشکلات شوسو دي اړین دي او هغه شوسو چې خپل خاوند له سوال کړی دي او اس کومه کې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي او دوی په خپل په بار کې وځي او کار وکړي په هغه پروژې کې ځان تنظیم کړي او هغه پروژې لرنه خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي
ډیر زیاته مننه فوزیه وحدت لته سنم غواړم په همدې غاړه باندې و پښتنه وکم انداسي خاري چې طالبان په خپل نوي حکومت کې یو لوی ننګونه به د خلکو ته خدمات رسول یو په ځانګړي توګه د بهرنۍ مرستو په کمیدو په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د خپلتیا په کمیدو سره خای په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکي او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیف شي ګنی خزو چې په تیرو کلونو کې کار کاوه زیاتره د سوي چې د دوی په غا ماش باندې کڅام د دوی د حق او غا خدمت نه علاوه د دوی هغه وایي چې و د ماش او تنخاله لاري یا د کاروبار لاري هغه باندې د دوی د کورنۍ یو برخه ولاړه وه په هغه باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې د کورونو نارینه ځینې نه و ځینې بیلابیل مشکلات درلودل فکر کوي چې خزي کارونه غیزمن شي په مجموع کې په کورنۍ وبې اقتصادي اغیز هم وی او پراخې بوي
متاسفانه بله هغه څه چې از موږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده په افغانستان کې